سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه ته مو زه فرید سیال د ځای روشاند تخنیکی چارو په سمبلخت هرکلی کوم. خبرونه په خبرونو پیلو. په کابل کې د روسي سفارت نن تایید کړ چې د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف کابل ته په سفر کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی زیر کتلې دي. د سفارت په خپل ایکس پاڼه په ټویټر یوازې د داخلي دني خبرو کړې او له متقی سره د هغه د ترسره شوو خبرونو جزئیات نه دي خبره کړې. خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وی عبد القاهر خینن په خپل شبکې لیکلي دي چې په دې کې تنه کې چې نن چهارشنبه له غرمې مخکې تر سره شو د افغانستان او روسیې په اړه دوړخیز وړیکو د سوداګرۍ وادي او سیمه ییزو نړیوالو میکانیزمونو کې د طالبان د حکومت د حضور په اړه هر اړخیز خبري وشوي. د خغلی بلخیب خبره زمیر کابلوف ویل روسیې چمتو ده چې له افغانستان سره د سوداګرۍ اړیکو لا سوداګریز اړیکې لا پراخې کړي او افغان سوداګر ته اجازه ورکړي چې روسیې ته لاړ شي او د دوړ هیوادونو ترمنځ پر سوداګریز فرصتونو خبرې اترې وشوي. د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړی استازی الله خقلی متقی سره د حقیقتنه داسې مهال در سره کوي چې د مسکو فارمټ په غونډه کې د روسیې د تاتارستان جمهوریت په کازان ښار کې د دسمبر په 9مه جوړه شوه. امیر خان متقی ګډون کړی و. د سالنګ لوی لار لارغونی او ترمیم وروسته نن بیرته د ترافیکو پر مخ پرانیستل شوه. د لارې د بیا پرانیستلو په مناسبت د طالبان یو شمېر لوړ پوړي چارواکي په خبري غونډه کې چې د طالبان تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون یې په خپل ایک شبکې پاڼې ځینې څرګندونې خبرې کړې دي ګډون کړی و. د طالبان د حکومت ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر د سالنګ تونل د پرانیستلو په مراسم کې ویل چې د سالنګ لوی لار نه یوازې د هیواد له مرکز شمال سره سیمې نښلوي بلکې د منځنۍ او د جنوبي اسیا په نښلولو کې هم مهمه ونډه لري. هغه ویل چې د دغه تونل رغنیز چارې د حکومت له بودیجې تمویل شوي او زیاته کړی ده چې دوی هڅه کوي د سالنګ د دویم تونل د رغونې چارې هم پیل کړي. د سالنګ د تونل په ګډون د دغه لوی لارې چې کابل شمال نه ولایتونو سره نښلوي او د افغانستان یو له ډېرو مهمو ترانزیتي لارو ګڼل کېږي د رغولو چارو څخه باندې څلور میاشتې مخکې پیل شوی وي. د روغتیا د نړیوال سازمان WHO مشر وايي په افغانستان کې 10 میلیونه وګړي چې د هیواد د نفوس 1.5 سلنه جوړوي د خوړو د نخوندیتوب له بیړني یا بحرانی حالت سره مخ دي. تندروس هاجرم ګریبرسونز نن چهارشنبه په خپل ایک شبکې پاڼې په خوندې ټوټر لیکلي دي چې په دې هیواد کې نږدې 1 میلیون ماشومان پر سختي خوارځواکۍ اخته دي او 2.3 میلیونه نور یې د سختي خوارځواکۍ له منځنۍ کچې سره مخ دي. هغه زیاتوي دې ته په پام چې د معافیت سیستمونه کمزوري شوي او خلک له ژمي سره مخ دي، د دې لوړ خطر شته چې دوی به د ساري ناروغیو له امله ومري. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر هم درنګ ویلي دي چې د بشري مرستو له کمېدو سره احتمال لري چې دا شمېر پراتونکو نه او میاشتو کې لاس یچی. هغه ویل چې د روغتیا نړیوال سازمان یو سول 15 میلیون ډالر ته اړتیا لري چې له روغتونونو سره د درملو او نورو او پنورو برخو کې خپل مرستو ته دوام ورکړي. او د اسرایلو پوځ د غزې په شمال کې پر یوازینی دوو فعال روغتونونو کې عملیات تر سره کړل او د هغو یو شمېر کارکونکي ونیول. د اسرایل دفاع وزیر پرونسه شنبه ویل چې ځواکونه هڅه کوي چې د سیمه په بشپړه توګه د سختریزي حماس ډلې شو د امریکا او اروپای ټولنې د یو ترهګری سازمان په توګه پیژني لا وسوالو پاک کړی. اسرایل د شنبه په ورځ د غزې پر جنوبي خارګوټي هوایي بمباري وکړي چې په ترڅ کې لکټر لګه 50 فلسطینیان وژل شو. اسرایل د نړیوالو خبرداري او د متحده ایالاتونو لا نوی ملاتړ سره په غزه کې پوځي عملیاتو ته دوام ورکوي. تاسو خبرونه واوریدل؟ وړاندې خبرونه کې سره د مطالبه واوریدل شي. وړاندې به په خبرونه کې را سره واورئ چې د ملګرو ملتونو د وګړو وجهي صندوق په هرات کې د شوې زلزلې 2.5 میاشتې وروسته په سیمه کې د اغیزمنو ورستنیدونکو کډوالو د جسمي او رواني اغیستیا په اړه راپور خپور کړی دی. دا چې په دې راپور کې د دغه زلزلې ځپلو په اړه نور څه راغلي دي وړاندې درته په راپور کې وایو. همدارنګه نن د ډسمبر 6مه د نجونو پر مخ د پانتونونو د تړل کېدو کلیزه ده. نجونې شکایت کوي چې دوی کله چې هلکان ویني چې پانتونونو ته ځي په روحي او همدارنګه له دغې وضعیت نه سختي کړي.
موږ هغه نارینه ټولګیوال او زده کړیالان هر ورځ پانتون ته ځي او زموږ نه مخکې کېږي په درسونو کې، نو هغه د ناامیدۍ احساس او د خفګان احساس بلا ډېرېدو.
همدارنګ سپینې مړۍ ویلي دي د پاکستان پر ضد په حملو کې د امریکایي وسلو د کارولو راپورونه نشي تاییدولی. دا چې پاکستان په دې اړه باندې څه ادا کړې ده وړاندې درته په راپور کې وایي. همدارنګه میدان وردګو ته به هم مرشو چې هلته اوسیدونکي د سړکونو د خرابوالي شکایت کوي.
بیا چې ژمی وي ورو ورو بیخي ته پاخه سړک پورې لار نه وي. کلینیکونه شپاخانه دي موږ نه لري دي مثال د څو کلی دي دغه هم داسې په عذاب دي ورو ورو آزورده وي.
در مطالب هم شته ملتیا مقاله.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشه د ملګر ملتونو د وګړو وجهي صندوق یو ان اف پی ای په هرات کې د شوې زلزلې دونی میاشتې وروسته په سیمه کې د غزمنو رسندونکو کډوالو د جسمي او رواني غزمنتیا پر راپور کړی دی. په دې راپور کې لیکل شوی د هرات په زلزله کې زیانمن او غزمن او له پاکستان رسندونکو کډوال په ځنګړې څنګهونی او خزي چې مینډوارې مېرمنې هم پکې دي له رواني او جسمي پلاوه درملنې ته اړتیا لري. اخوا په هرات کې له شوې زلزلو له دوه میاشتو زیات وخت لري خو له هم زیانمنو د بیړنۍ مرستې په ګډون سرپنا او روغتیا خوندیتوب ته اړتیا لري.
د ملګرو ملتونو د وګړو وجهي صندوق وایي په افغانستان کې د ناورینونو زیاتې دوا او د راستنیدونکو کډوالو اړتیاوي افغان جونې او ښځې د شکست خواته بیایي. د ادارې د چهارشنبې په ورځ یو راپور کې لیکلي په هرات کې له زلزلې وروسته له پاکستانه د کډوالو د راستنیدو په درشل کې دوه امیندواره مېرمنو په ګډون ډېرې اغېزمن شوي فزیکي او رواني درملنې ته اړتیا لري. په دې راپور کې چې ډېر تمرکزي پنجونه او ښځو دی په هرات کې د زلزله ځپلو په اړه لیکل شوي. حالت یو شمیر بی ځای شوی خزی د خپل کورونو ویجاړې دوه هم اندیښمنې کړې دي او ترڅنګ زنی د خپل ټپیانو درملنې او ټولې کورنۍ مسؤلیت هم په غاړه لري. د آسیا پیسفیک لپاره د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق مشر پیوس میت وای
په زلزلہ کې د امیندوار خزو په ګډون ډیره خصمن شوی کسان ټپونه لري. له فزیکی ټپونو ورها خو دوی رواني ستونزې پیدا کړې. ځنجونی او خزي زوريږي او زوري دلیل دی عمله دي چې کورنۍ لمنځت للی جونګړې ورانه شوی ټول ژوند لمنځت للی. دوی رواني ملاتړ ته ډیر اړتیا لري. سول دوی سره د مبارزې او د ژوند په بیرغونه کې مرسته وکړي.
د ملګرو ملتونو د وګړو وجهي صندوق د معلوماتو پر بنسټ په هرات کې د اکتوبر له 14 متر 15 د شویو زلزلو له عمله 1.8 میلیونه وګړي اغیزمن شوي او اوس چې له دې زلزلې له دوه میاشتو ډیر وخت تیر شوی لا هم د 13000 نجونو په ګډون شپږ او 10000 خزي بشري مرستو ته اړتیا لري ځکه دوی تازه له ناورین راوتلې دي. د هرات زلزله ځپلې هم له خپل اوسنی بد وضعیت شکایت کوي. د زندجان اوسیدونکو شهزاده
ډېرې ستونزې لرو. د اوس په خزمکه شپې سبا کوو. حال متاسع والله ته معلوم دی چې څه وضعیت کیو. کورس مکاو هر څه موله منځه ولاړل.
د ملګرو ملتونو د وګړو وجهي صندوق په خپل راپور کې د تورخم او سپین بولدک للارو د افغان کډوالو د راستنېدو په اړه هم لیکلي چې ډېری روغتیايي او رواني مرستو ته اړتیا لري. د ادارې زیاته کړې په دواړو لارو کې بیړني روغتیايي مرکزونه جوړ کړي چې د امیندوار خزو په ګډون ټولو ته روغتیايي اسانتیاوې برابرې کړي. د ملګرو ملتونو یو شمېر نورو ادارو او د روغتیا نړیوال سازمان هم په هرات کې د زلزلو او له پاکستانه تر راستنېدونکو کډوالو راستنېدو وروسته د ساري ناروغیو په زیاتوالي او په صحي سکتور د فشار ډېرېدو ته اندېښنه ښودلې وه.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او
پینې مړې وای د پاکستان پر ضد په حمله کې د امریکایي وسلو د کارول راپورونه نشي تایید ولای د خبره د سپین مړې د امنیت شورا ویان جان کربی تیر ورځ په خبري کانفرنس کې وکړه. جان کربی د سرګندونی وروسته هغه کوي چې مخکې ځینو پاکستانی چارواکو ادعا کړې و چې په یو شمېر حمله کې په افغانستان کې پاتې شوی امریکایي وسلې کارول شوې دي. اکرام الله اکرام نشو زیاتورو
په پاکستان کې د تحریک طالبان پاکستان په وسلوالو حمله کې د امریکایي وسلو د کارول ولیدا ورسته امریکا وایي چې د پاکستان پر ضد په حملو کې د امریکایي وسلو د کارولو د راپورونو په اړه معلومات نه لري او نشي کولای چې دا خبره تایید کړي. د سپینې ماڼۍ د امنیت شورا ویان جانکر وی تیر ورځ په یو خبری کانفرنس کې ویل چې امریکایي ځواکونو هیڅ ډول وسلې او تجهیزات په افغانستان کې نه دی پریخي او هغه څه چې افغان طالبانو ته لاس تورکلي د تیر جمهوریت حکومت په امنیتي ځواکونو پورې اړه لرله.
د کوم وسلو پاړه چې تاسو خبرې کوي بیا هم زه نشم کولای پاړه دا ځنګړي راپورونه تایید کړم. دا د پانم نتیج واکونو اړوند وسلې وي. دا وسلې هالت پاتې شوی نه دا چې د امریکا متحده ایالات راووتل او په افغانستان کې وسلې پریښودي. دا په دومره سادهګۍ له تاریخي اړخه دقیقه نه ده.
خغلی کربی ویل چې په افغانستان کې د امریکا تیر شل کلن حضور پوزیو او دوی د تیر حکومت د ځواکونو په تجهیز کې مرسته کوله. د متحده ایالاتو د دفاع وزارت تیر کال په راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د جمهوریت نظام تر ړنګېدو مخکې د افغانستان امنیتي ځواکونو سره د 1.1 میلیارد ډالرو په ارزښت پوزي تجهیزات موجود وو، خو معلومه نه ده چې څومره یې طالبانو ته لاسته ورغلي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د تحریک طالبان پاکستان د حملو تر ډېرې وروسته د دې هیواد چارواکو ادعا کړې چې په دغه حملو کې امریکایي وسلې کارول شوي. د پاکستان سرپرست صدر اعظم انور الحق کاکړ د روان لمریز کال د سنبلې په 12مه ادعا وکړه چې په افغانستان کې پاتې شوی امریکایي وسلې د پاکستان په ګډون د سیمې د نورو هیوادونو پر ضد کارول کیږي، خو د طالبانو حکومت هغه مهال دا ادعا رد کړې وه. د پاکستان سرپرست لومړی وزیر دا هم ویلي وو چې په افغانستان کې د امریکا نوې او پرمختللې وسلې د سیمې د هیوادونو لپاره بے خطر نه دي. نوموړي دا هم ویلي وو چې له افغانستانه په بیړه د امریکایي ځواکونو وتل لامل شوی چې د امریکایي او افغان ځواکونو وسلې د طالبانو سربیره د نورو وسلوالو ډلو لاسته ولویږي. خغلی کاکړې دا کړی و چې د تحریک طالبان پاکستان او بلوچ بلتون غوښتون کې په بریدونو کې د اصلي وسلو ټوپکو د شپې لید دوربینونو او نورو وسایلو څخه کار اخلي چې امریکا په افغانستان کې پریخي. خو د امنیتي چارو یو پوه احمد خان اندړ ازادي راډیو ته وویل چې د تیر جمهوري حکومت د سقوط په لومړۍ ورځو کې د ګډوډۍ لامل ښایي ځینې محدود شمیر امریکایي وسلې د ځینو ډلو لاسته ورغلي او پاکستان ته قاچاق شوي وي، خو په ټکوي په هغه اندازه نه دي چې د یو هیواد پر ضد په جګړه کې ترې کار واخیستل شي.
پاکستان په افغانستان کې د نویو پروژو د پلي کولو په لټه کې دی. موږ پوهیږو چې د طالبانو راتګ سره په لومړیو کې شاید ځینې قاچاقبرانو وسلې قاچاق کړې وي، خو دا چې اوس د ډیورنډ په کرښه خپله پاکستان اغزن سیم تیر کړی ده او طالبان هم هیڅکله به دوی خپلې وسلې د نورو ډلو لاسته ورنه کړي.
پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته په پاکستان کې د تحریک طالبان پاکستان بریدونه زیات شوي. په تر ټولو وروستي برید کې چې د روانې ډسمبر میاشتې په 12مه د پاکستان د خیبر پختونخوا ایالت په ډیری اسماعیل خان کې وشو، د دې هیواد د رسنیو د راپورونو لمخې درویشت پاکستانی پوځیان پکې وژل شول. پاکستانی چارواکو په وار وار ادعا کړې چې په دې هیواد کې شوي بریدونه په افغانستان کې پلان شوي او د تحریک طالبان پاکستان غړي په افغانستان کې خوندي پټنځایونه لري، خو دا ادعا په افغانستان کې د طالبانو حکومت په وار وار رد کړې ده.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د میدان ورزګ ولایت د لرو پرتو سیمو سیدونکو د روغتیایي خدماتو د نشټوالي څخه شکایت کوي. د ولایت یو شمېر لرو پرتو سیمو سیدونکو وايي په سیمه کې هیڅ ډول روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لري. دوی زیاتوي چې اکثره وخت ناروغان د لویو لارو په اوږدو کې ژوند له لاسه ورکوي. د یاد ولایت اوسیدونکو وايي د سړکونو د خرابوالي وجې د ژمي پر اتاکه د ستونزو څو برابره زیاته کړې ده. تفصیل لسیمه په راپور کې اورو.
د میدان وردګ ولایت د یو شمیر لورو پروتو سیمو اوسیدونکو شکایت کوي چې د ژوند د تر ټولو لومړنی اړتیاو چې روغتیایي خدمات دی ورڅخه به برخې دي. د دغه ولایت د سید آباد ولسوالۍ قومي مخور محمد ګل وایي په سیمه کې هیڅ روغتیایي مرکز نشته او خلک د ستونزو سره مخامخ دي. نموړي زیاتوي چې په بیا بیا د وخت د حکومتونو د حاکمانو غوښتنه کړې خو وایي تر اوسه پورې چا ژغ نه دی اوریدلی او د دې ستونزو ته رسیدګی نه ده کړې.
چې نور اوس ته پیښې ډېر په تکلیف وي، حساب یو رخ موټر نه پاګرو کی بیا چې جمع وي ورو ده ګل به خي ته په خه سره کپور لیار نه وي. کلینیک کو نه شپخونه دې موږ نه لري دې مثال د څو کلی دې دغه هم د شپ ازوب دې ورو ده ګل حضور ده وي موږ د سر غوړو خدای دې موږ دولت آباد کو چې ورو ده ګل یو کلینیک دل تر ته جوړ کو یو موږ خونه یو دل تر ډیره ساحه ده ډیر کلی دې ډیر خلک په ځوتی په اسوده شي او دا وختونه ما همیشه ده خو نو غره را غدا چې نکی مو خلک غریبان دي مسکینان دي غره را غدا چاندیان غوسم نه لري.
د افغانستان له پلازمین څخه په 2 کیلومتري کې پروت په دغه ولایت کې د بیا رغونی کارونه ډیر کم تر سترګو کیږي او وسیدونکو د بیلابیل ستونزو سره لاس او گریوان دي. غلام حبیب د دغه ولایت یو بل قومي مخور دی او زیاتوی چې په کلی کې د سړکونو د نشټوالي لامل ناروغان په کټونو کې تر موټرو نورسوي او بیا بیا ساتونه مزال تر روختونه پوري کوي.
مو خو ژمای ووره چې ولوي بیا د مو ساحه د دوه سړک نه ډیر لري ده یعنی کوم تکلیف چې پیښ شي مریضانو ډیر په زحمت او په تکلیف
چارپایی
و پدستی و شکی سرک ترسو و اولوی او را گلا خواه دیر وقت بانده بوزی او بل دوغو نردو خواه مثال دیتی و چشم چه کم شی غلاگی او را گلا دوغو راسم دیر تا مشکل وی چه چو واوری نبیل تیدل یعنی دوم رندازی تا پزامت بو چه دیتی داد واوی که چه خالک دیده واوری بخیر زر ولی چه مکتا لارا خواشی شی جتی که پا پخو بانده بوم بیا و دای تا مثال کل وقت بوزیم
د میدان وردګو ولایت په مرکز او ولسوالۍ کې شاوخاویا روغتیایي مرکزونه شتون لري چې ګڼ وخت کې ځایي اوسیدونکو له خدماتو شکایت لري. هڅه موکړه چې دغه ولایت د طالب مسولینو سره هم خبرې وکړو خو هغوی یې زموږ پیغامونه ځواب نه کړه. د راپورونو پر اساس د افغانستان په ګڼو نورو ولایتونو کې هم د ښارونو څخه د لرو پرتو سیمو اوسیدونکو هم د ژوند له لومړني او اولیه خدمات څخه بې برخې دي او د ژوند چارې په خورا سختي پر مخ وړي.
ازادي رادیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوس به هم یو نړیواله موضوع واخلو. اوکرایني چارواکي وایي د روسیې د څو ډرون الوتکو د نسکوریدو خبر ورکوي او د اوکراین ولسمشر ویلي د هیلمندې چې د روسیې د يرغل په وړاندې جګړه کې به امریکا نور مرسته ترلاسه کړي. تفصیل نوریاس نوري ناورو.
د اوکرين هوایي ځواکونه د روسي د څو بي پيلوټه یا ډرون الوتکو د لمنځه وړلو خبر ورکوي چې د هواد پر زینو اهدافو د بریدون لپاره تر کار اخیستل کېده. د اوکرين هوایي ځواکونو ویل د 19 ډرون الوتکو چې روسي ورڅخه پر کیف، اديسا، خيرسون او د اوکرين پر یو شمېر نورو سیمو د بریدون لپاره کار اخیست اتلس لمنځه وړي دي. د کیف لپاره د پوزي ادارې مشر سره پاپکو پر ټلګرام چینل لیکلی چې د لومړنیو معلوماتو له مخې د ډرون الوتکو په پلازمینه کیف کې ځاني او مالی زیان نه دی اړولی. د اوکراین هوایي ځواکونو همدارنګ ویلي چې روسیې په ختیځ کې د خارکیف پر سیمې له ځمکې هوا ته دوه رهبري شوي مزایل توغولي چې تلفات نه دی اړولی. په عین حال کې په جنوب کې د خرسون د سیمې پوځي چارواکو نن چهارشنبه وویل چې یوه ورځ مخکې د روسیې په توغندوی بریدونو کې د څلورو ماشومانو په شمول 14 تنه ټپیان شوي دي. پر اوکراین د روسیې لخوا دغه نوي بریدونه داسې مهال کېږي چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي تیره ورځ په کیف کې د دې کال په روسي خبري کانفرنس کې هیله څرګنده کړه چې امریکا به ورسره نور مرسته وکړي. خو د نوموړي له دې څرګندونو څو ساعته وروسته راپورونه خپاره شول چې د امریکا سنا جرګه به له اوکراین سره د نورو مرستو او د متحدو ایالتونو د پولو د ټینګښت لپاره یوې نوې بستې ته د راتلونکي کال له لومړیو د مخه رایه ورنکړي. په هغه غړې لمه کې چې په سنا جرګه کې د دیموکراتانو مشر چک شومر او د جمهوری پالو مشر میچ مکانل خبره کړي ویل شوی چې مذاکره کوونکي هڅونکي پرمختګ کوي خو دوی تر اوسه له ځینو ننګونو سره هم مخ دي. خاغلی شومر نن چهارشنبه خبره لاند ویل چې زموږ مذاکره کوونکي باید د دسمبر او د جنوري د میاشتې په رخصتیو کې سخت کار وکړي او هدف مو دا دی چې کله بیرته کار ته راګرځو هر څومره ژر چې کېدای شي یو لاسته راوړنه ولرو.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښ پجو د سهار تر شپږو بجو پرمنځنوي چپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو مندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. azadiradio.com ته ورشئ. تاسو زموږ خبرونه له ازادي رادیو څخه اوریدئ. موږ خبرونه اوس څلور ساعتونه یوازې په رادیو باندې کې د ازادي رادیو پر فیسبوک، یوټیوب، ټویټر او همدارنګ پر ټلګرام او انستګرام کې هم تعقیبولای شئ. هو د چنن د دسمبر شلمه د جنو پر مخ د پانتونو د تړل کېدو یو کال پوره شو. ازادي رادیو په دې مناسبت څنګه ډی مرکه کړی دي تاسو کولای شئ د ازادي رادیو پر بیلابلو پلیټ فارمونو باندې دغه مرکې واورئ او همدارنګه هلته د هغو نجونو غږونه وهیلي هم واورئ چې دوی غواړي بیرته پانتونونو ته ستنې شي.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
کال وړاندې په همدې ورځ د طالبانو حکومت په افغانستان کې پانتونونو ته د انجونو محصلانو پر اتک بندیز ولګو. یو شمېر دغه انجونې وایي دا یو کال یې په ډېرې نهیلۍ تیر کړی دی. د بشري حقونو د څار د ادارې د ښځو د څانګې مرستیال هیدر بالا ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په دې یو کال کې افغانستان کې د نورو برخو تر اتنګ هیڅ ښځینه انجینیره، ډاکټره، وکیله، استاد او متخصصه نه ده فارغه شوې او دا د افغانستان په زیان دی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
یو کال کې چې په افغانستان کې د دولتي او خصوصي پانتونونو دروازې د نجونو پر مخ تړل شوې دي، د 2022 کال د دسمبر په 6مه د طالبانو حکومت د یو فرمان په صادرولو سره د نجونو پر پانتونی زده کړو بندیز ولګوه او اوس افغانستان یوازینی هیواد دی چې نجونې پکې تر شپږم ټولګي پورته او لوړو زده کړو ته لاسرسی نه لري. که څه هم د طالبانو د حکومت د هغه وخت د لوړو زده کړو وزارت لخوا په خپور شوي مکتوب کې ویل شوي وو چې دا بندیز به تر امرسانی پورې وي، خو یو کال تیر شوی او ښځینه محصلانې لا هم پوهنتون ته د تګ لپاره د بل امر په تمه دي. پوګمۍ چې د کابل پوهنتون د ده پوهنځي محصله وه ازادي راډیو ته وویل سه کال یې په ناهیلۍ کې تیر کړی دی.
که څه هم تیر یو کال م تل دا کوښښ کوو چې خپل کتابونو او درسونو سره ځان بوخت وساتو او هغه د ناامیدۍ او ناهیلۍ ته او روحي او رواني فشارونو څخه ځان لرې وساتو، خو بیا هم کله چې به مو لیدل یا اورېدل چې زموږ هغه نارینه ټولګیوال او زده کړیالان هر ورځ پانتون تزی او زموږ نه مخکې کیږي په درسونو کې، نو هغه د ناامیدۍ احساس او د خفګان احساس بلا ډېرېدو.
شاهره چې د هرات طبي پوهنتون محصله ووایي څه موده وړاندې ټولګیواله پوهنتون څخه فارغ شول، خو دا له شپږو کلونو راهیسې پوهنتون ته له تلو وروسته په کور کې پاتې شوې ده.
سمانه کې سیمپیا په سر مې فارغ شوه.
کله چې زموږ هلکان ټولګیوال فارغ شول ما ته د ناهیلۍ احساس ودرېد. ما تل فکر کاوه چې کله فارغ شم زه به د فراغت کالي واغوندم، ځکه چې هر نجلۍ همدا هیله لري چې د فراغت ځانګړي کالي واغوندي. دوی موږ له دې هر څه بې برخې کړو.
دا وایي چې رواني روغتیا یې ښه نه ده، د درملنې لپاره ارواپو ته تللی او د خپل راتلونکي لپاره هیڅ هیله نه لري. ارزو د هغو نجونو له ډلې چې پوهنتون کې د نجونو محصلانو په وروستۍ ورځې خپل پایلیک پای ته ورسوه وایي خپله په دې وتوانېده چې فارغه شي، خو خور یې چې د ادبیاتو پوهنځي په درېیم ټولګي کې وه فارغه نه شوه. هغه وایي
شاید باور نکنین اون روزی که
گفت شاید تاسی باور رو نکره لحق روزی چه دوی اعلان وکر چه سبا پانتون ترل کیگی موگ ده سهار لاتو بجود خطر مازیگر پینزو بجو پوری ده پایلیک طول کارون پای تا ورسول او اداری مراحل مو تیکرل. مگر زما خور چه ده دریا دبیاتو پادریم طولگی کیوا سکال طولگیوال فارغ شول، خو خور می فارغ نشوا.
پسرا فارغ شدن اما اینا نتانستن فارغ شون.
په ورته وخت کې د لوکانو له ډلې یو محصل ازادي راډیو ته وویل دی ډیر خوشینی دی چې نجونې له لوړو زده کړو بې برخې دي او په هیڅ صورت باید د پوهنتون دروازې د نجونو پر مخ ونه تړل شي.
موږ د اسلامي امارت له مسؤلینو څخه دا غوښتنه لرو چې تر څو د نجونو پر وړاندې د زده کړو لوړو زده کړو دروازې پرانیزي، تر څو زموږ خویندې وکولی شي چې خپل لوړو زده کړو ته ادامه وکړي او تر څو د وطن په آبادۍ کې له موږ سره مرسته او همکاري وکړي.
د بشری حقوقو د سرده ادارې د ښځو د څنګه مرستیالې هیدر بار ازادي راډیو ته وویل یو کال کېږي چې په افغانستان کې نجونې د لوړو زده کړو څخه بې برخې دي او تیر یو کال په دې هیواد کې د انجینرۍ، طب، حقوقو او په نورو برخو کې هیڅ نجلۍ نه ده فارغه شوې او دا لړۍ دوام لري.
It's no surprise that we hear more and more reports.
دا د حیرانتیا وړ خبره نه ده چې موږ د افغانانو جنود ځان وژنې راپورونه اورو. زه فکر کوم چې افغانان جنیاو خزي طالبانو په واکمنۍ کې د خپل ژوند په لټه کې دي. خدا دې ټول لپاره ناشونه ده چې دوام وکړي، ځکه چې د دوی ټول حقونه چې له ډلې یو ځای په انتون او تفریحي ځایونو ته تک دی ټول تر اخیستل شوی دی.
د میډمن بار په باور طالبان خپل فکر او غوښتنو پرته د نورو د فکرونو او هیلو پروا نه کوي او د دغو بندیزونو زیان نه یوازې د نن بلکې د افغانانو د راتلونکي لپاره هم دی. دا په داسې حال کې ده چې په تیرو کلونو کې د کانکور ازموینې ته تر نیمه ډېرې غوښتونکې نجونې وې او پوهنتونونو ته د نجونو د تګ زمینه برابره وه. په دې جمهوري نظام کې د لوړو زده کړو وزارت پخوانی ویان حامد عبیدی ازادي راډیو ته وویل له زده کړو څخه د ټولنې له نیمۍ څخه د زیاتو وګړو محرومول به ناوړه پایلې ولري.
هغه وویل
متاسفانه میتونه ای محرومیت پیامدهای
له بده مرغه دا محرومیت کول شي ناوړه پایلې ولري خزي پټولنه کې اقتصادي پرمختګ څخه لري پات کیږي دا حتی د خزو پر ټولنیز ژوند اغیزه کول شي.
طالبانو تر اوسه د نجونو پر مخ د پوهنتونونو د دروازو د پرانیستلو په اړه څه نه دي ویلي او د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی. خود دوی مسولینو په تیرو دوو کلونو کې د نجونو د زده کړو او تحصیل په اړه بېلابېلې څرګندونې درلودې. که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په افغانستان کې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي، خو له لوړو زده کړو څخه د نجونو د راګرځولو تر څنګ یې د شپږم ټولګي پورته هم نجونې له زده کړو بې برخې کړي دي او ښځې پرته له څو ادارو په ټولو دولتي او نادولتي دفترونو کې له کار کولو منع شوي. دوی حق نه لري چې له شرعي محرم پرته لرې واټن سفر وکړي، سینګارتونونو کې کار وکړي او همدارنګه تفریحي پارکونه او لوبغالو ته له تګ څخه هم منع شوي دي.
په غزنی کې ډېر خلک د غازی او برېښنایي تاو ترڅنګ اوس د لمریزو تاو له کارولو څخه ګټه پورته کوي. دوی په دغه تاو اوبه ګرموي، دیګونه پخوي او ورځني کارونه کې ورڅخه ګټه اخلي او ځکه خې بولي چې اقتصادي کاري پاک اسانه او د هوا د ککړتیا په مخنیوي کې مرسته کوي. تفصیل په دې راپور کې ورو
بخمله د ژمی په تبجن مرد لمریزي تاوې پرنغري په بخاردی کې د ګرمې ډوډۍ لپاره کتخ پخوي. بخمله وای د ورځې چای دیګ او نور پختن پر دغه مریضي تودوخه هنداري کوي. دا وای د مرده تودوخه دا تخته د کورونو لپاره د سون توکو شو بدیل دی، به مصرف شای دی، ارزان دی، هوا نه کړوي په څومره وخت کې چې غاز دیګ پخوي په هم دومره وخت کې دا تخته هم پخولای شي. د دې په باور لرګي تیل غاز او د ډبرو سکار ډیر ګران سوې دي. شبدیلې د مریضي تودوخه همدا هندارې دي چې اغیزناک تمامي سوې دي. بخمل زیاتوي په دې ورستیو کې ډیری خلکو د نورو سونتو کو پر ځای د مریضي تودوخه هندارو کارولو ته مخه کړي چې هم خواړور باندې پخوي او هم د خپل کورنو لپاره د اړتیا وړ اوبه ګرموي.
المریض تاسو ته عوام نه ککړی غازم راسپمای لرګیم راسپمای داس نور څنګه زغالم راسپمای تاوان نه لري. موږ به ډیر وخت دیګم کوو دی اندازې پړ او بم په ګرمو او دا یو ګټور شی دی.
دا په داسې حال کې د چپد اورستیو کې د غزنی یو شمیر پلسکاران د پخلی لپاره د المریض تودوخه هنداري جوړوي چې د خلکو لپاره د لرګو غاز او تیل او شبدل ګرځي د لایدای. فلسکاران وای د مر تودوخه د دغه هندارو په جوړولو کې لا وسپنی او د شیشو له وړو وړو ټوټو کار اخیستای او په داسې بنای جوړی کړی چې د مر وړانګو تودوخه یو ټکی ترا یو ځای کوي او په وسیله د پخلی چاري تر سره کیږي.
شیشه فروش کرد برای ما ته جرمونه خط خط مونه کلا چیزا شاماده مونه بعد از ما اینجا ته بندل بنده.
غلام سخی د غزنی شهر اړوند په نوابات سیمه کې د مخته هندارو له وړو وړو ټوټو څخه د مریض تاوی په جوړولو بوختای. د وای د ورځې لاله سو تر 1200 د مریض تودوخه هندار پلوري چی د یوې بیا لا څلور نیم زره تر شپږ زره افغان یو ده.
ای توا بس خاطر چی سګم یو ما وجش کنه
دا تاوا د وبو مبو ګرمولو لپاره د چی پلمر ګرمي کی اولی چوکاټ او قالب جوړیږي. ورسته له هغه چی تیار شي به د مخ خخي په کلګيږي، خخي پر تاوا په سری خو لګيږي، خخي لنوره انرژي تولیدوي، نه برېښنا ورته په کار ده نه بل څه، بلکې د لمر پرنا کار کوي
شوی نور کورنا.
غلام سخی زیاتوي که د طالبانو حکومت او د صنایعو خونې ریاست د ځینو توکو مرسته ورسره وکړي او اسانتیاوې ورته برابرې کړي نو کولای سي چې د مریضې تودوخه هندارې په ارزانه بیه بازار ته وړاندې کړي. خو په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي وایي هڅه کوي چې کورني صنعت ته پراختیا ورکړي. د اقتصاد ریاست سرپرست مولوی نادر شاه شریف وایي په غزنی کې دوه صنعتي ښارګوټي جوړیږي نو تمه ده چې د ټولو صنعتکارانو ستونزې ورسره هواري سي.
دې لپاره کار روان ده. مخکې شپږ کوم تا شهر سره د وزارت تجارت وزیر راغلی و په غزنی کې دوی چې دوه پارکونه به دغه سي درې پارکونه صنعتي پارک او صنعتي پارکونه یو خپې پار چې سپندې په تخته کې به جوړ شي نو دا دوه سخره دي پاره. کله چې دا پارک صنعتي جوړ شي د خپې پار صنعتي دي پاره نو ان شاء الله دا کار په ټاپه ولاړ دی. یا مثلا کوم څه وي دا به ډېر رشد پیدا کوي.
په غزنی کې په لسګونه فلسکاران د سلګونو کوچنیو شیشو نور یوې ټاکلې نقطې ته را جمع کوي او له لمر څخه له انرژي اخیستلو په ګټه د لمریزو تاوو په جوړولو بوخت دي، خو کره شمیر یې معلوم نه دی.
دوی مینی مای ترا ورسیدو په دې برخه کې درته د زهرو کاروان او نیس پروګرام لرو. دغه پروګرام درته لرو، خو تر هغه وړاندې ورزو د دې سات خبرونه ته